مطالب تازه با شماست. آن صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروخ قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمې او دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. او بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو په پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی نن د صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په منځغونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی، نو باید د ټینګښت لپاره یې ګډه همکاري وشي. اغلی ربانی وایي د دوو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو په توګه نن هم له موږ دا تمه کیږي چې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو ګواښونو د دفاع لپاره په شریکه مبارزه وکړو. صلاح الدین ربانی همداراز وویل چې که افغانستان له کوم ګواښ سره مخ شي، پاکستان هم ترې زیانمنېږي. اخوا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې د راتلو په معنا ده او له تروریزم سره ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي، خو د وس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله د غلوبې نشي کېدی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید له امله د افغان لوبغاړو سفر ځنډولی. په دې چاودنه کې تر اویا او ډېر کسان وژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول. اخوا په فراه ولایت کې په نشئی موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی چې په دې ولایت کې د چارواکو په وینا له دې سره به د پخا په تناسب ډیرو کسانو ته درملنه په یو وخت کېږي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ رډیو ته وویل موږ د اوس لپاره په فراه کې 115 بستره لرو. کومه نوې ودانۍ چې جوړه شوه له دې سره به د معتادینو لپاره زموږ بسترونه 115 ته زیات شي. په فراه کې د رپورټونو له مخې له 50,000 تر 50,000 پورې کسان په نشه یي موادو روږدي دي او ویل کېږي چې دا شمېر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیلو ولایتونو خلکو تیره ورځ ګډون وکړ. دا میله په پروان ولایت کې د ګلغونډۍ په لمنه کې جوړه شوې وه. د میلې یوې برخوالۍ ازادۍ رډیو ته وویل
عجیبه هستم. ما در این برنامه از کابل اشتراک کردیم. بسیار خوشحال میشیم که تو جشن بسیار زیاد برگزار شود تا مردم ما خوش باشیم. دیگه جنگ بس است، بیاین دست به دست هم بدیم.
بلجیمی چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شوی و. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې. 26 کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه 4 میاشتې وروسته د مارچ په 13 نیټه بروکسل ته نږدې ونیول شو. نوموړی په پاریس کې د بریدونو پر پلانولو او له بریدګرو سره په همکارۍ تورن دی. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د نوموړي مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلیې وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پوښتنې ګروې ګنې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه درې بریدګرو چې په وروستیو کې د بروکسل په هوایي اډه او د میټرو په یو تمځای کې بریدونه وکړل له حد اقل 2 سره اړیکې لرلې. په دې بریدونو کې هم له 14 زیات کسان وژل شوي وو. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د اربکر کې چاودنې 2 پولیس وژلي او تر 10 زیات نورې ټپیان کړي.
د دو غان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنځشنبه په ورځ هغه ګاډی په نښه کړ چې پولیس یې لیږدول. د یاربه کرتل د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکیکې او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پیکیکې تېره اونۍ د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې په د یاربه کرته څیرمه له یوې امنیتي پوستې سره وشو او پکې لږ تر لږه د امنیتي برخې درې غړي ووژل شول او څلېرش نور ټپیان شول. انقره وایي له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا راپیدا شوې دي د امنیتي ځواکونو نږدې درې سوه کسان وژل شوي. پیکیکې له 1940 کال راهیسې د کردانو د خودمختارۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې چې تېر کال یې د یوربن له ماتېدو سره دا هڅې له سره پیل کړې. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تېره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایب سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراټیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له ده سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په 10 له ازبکستانه پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. عراق کې اصل برتانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تېره ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړي یوه په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی. د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام ډبلیو مرکز دی او همدارنګه د اتریش په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه او د آذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیم د 6 اورونو په نړیوال جام کې هند ته په ماتې ورکولو فائنل ته ودا لوبه تیر ورځ په ممبئی کې ترسره شوه. هند په ټاکلو 6 اورونو کې 193 منډې وکړې چې د هدف ته د ویسټ انډیز لوبغاړي په ورستی اور کې د دریو لوبغاړو له سوځېدو سره ورسېدل. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز کپتان درایم سامي ویل
I'm just really excited. We got one game left.
دوی زه ډیر خوشاله يم. یو لوبه راته پاتې شو. د یک شنبه په ورځ به هڅه وکړو چې دغه ګام هم په خطو غواخلو. ټاکل شوی دا چې د یک شنبه په ورځ د ویسټ انډیز لوبډله د انګلستان له ملي ټیم سره په کلکتا کې پایلو په وکړي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم کتلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت یو په بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نام نه کېدو سبب کېدای شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې کړې. په دې اړه بام رپورټ ولرو. دا بام واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دننه وسلوال مخالفین د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته جګړې ته دوام نشي ورکولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو هغه تورونه بیا رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې د نامنیو خپرولو ته هڅوي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. دا خبرونه چې د طالبانو یو مهم مشر ملا ذاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی خایي د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. په دې موضوع باندې د ځینو چارواکو کارپوهانو خبرې درسره شریکوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مو باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت په یو بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نارامه کېدو سبب کېدای شي. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې د پاکستان په سفارت کې جوړ شوې غونډې ته وویل له همدې کبله دوی د تروریزم او سختریزۍ پر وړاندې د پاکستان سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده او دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. محمد حدیث
پردیس پر ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروري دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې نامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو وکړې. ښاغلی ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلي او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
And not confrontation. Peace and stability in Afghanistan.
مونږ همکاری غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سوله او ثبات په معنا ده. له دې کبله مونږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثبات او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې دمه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مشر مسعود اندرابي هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنی خبرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویاند پرون دا تورونه بې بنسټه وبلل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد په کلکه اراده او پرته له توپیره عملیات پیل کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابي د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پلان نفیس ذکر او نیزې خبرې غونډې ته په وینا کې د اندرابي وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هېوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. ښاغلي ذکریا د اندرابي څرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته یې کړه. موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې دعوې او تورونه بې اساسه او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه یې د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل تورنو لګول لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه د کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبره د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی، د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان په پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته
دا یادونه ورده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې که بهرني جنګیالي له طالبانو سره نه وي، د افغانستان جنگ په یوې میاشت کې پای مومي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي، وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په ډیرو ځایونو کې لیدل شوي چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنګیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنګیږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي،
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ور نه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید راسره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري. ښاغلی وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنایي او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ښاغلی ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي، چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنیني کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده، په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي. د بلې خوا څخه د خارجي اتباعو مالي نظامي کومکونه چې د جنګ په میدان کې یا دوی ته تربیه کوي، دا ټول هغه څه دي چې نوي ځوانان چې هغه خالي ذهنه وي د هغوی د تشویق د پاره دا ډیر اساسي رول لري.
ښاغلی پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
بلخوا رپورټونه خبر شوي چې د طالبانو یو مهم مشر ملا ذاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی. ښایي دا د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. که څه هم د ملا منصور سیاله ډله چې مشري یې ملا محمد رسول کوي، دا خبرونه د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات ګڼي، خو د طالبانو دوو مشرانو یوې غربي رسنۍ ته ویلي چې د ملا ذاکر خبرې له ملا منصور سره شوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یوځای شي. اسوسییټډ پرس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په روسیو کې موافقه کړې چې نو ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته وویل چې د هم د ملا ذاکر پاړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاشیزم د دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. هرڅوره چې مخکې د محمد رسول اخون پروپاګاندا اوازه خبره کړه او چې دغه اوازه خبره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي نو دا ټول هغه د سیسي د سیمه همسایه ملکونه موږ د پروسی خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ اورېدلې دي خو حقیقت نه لري چې د پواس مصنه دی ویلې.
تیر میاش پاکستاني یو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د دم لاټړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کېږي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونې ای بی سی آنلاین په خپل وروستي ګڼه کې د اروپایي اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخې به یې 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه غوښتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خولې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسي برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوی چې شا او خوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن له خولې لیکي افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودنو له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربیره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي د سوریه بحران ور باندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال اویا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوی کتابتون په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایو سوالی کې په یو خونه کې د چیشاو خوشپاړه سو کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې په کښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمیر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمیر ولایتونو کې 8 کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید د عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته ویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. ښاغلی شاهد وویل د سولې عالي شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر څلوېښتو زرو ډالرو پورې اخیستي او د سباندې دوه زره پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالي شورا نه کار نه دی اخیست شوی، مانا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستی دي. او هغه د سولې د شورا د لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي، البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
ښاغلی شاهد وویل که عدلي او قضایي ارګانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپلې ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غني د سولې د عالي شورا په چارو کې د ښهوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلي چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حالا موضوع که مطرح شده ایر فقط دادم صرف میتونه که در حد ده
کومه مسئله چوس مطرح شوی که دیشی ده ده تر حد تلقی شی او ضرورت ده چه پادلی او قضایی دارو که وزرل شی ادا کون که باید ثابت کدی مونگی اوز نر دوله او نتای دوله شو عدلی او قضایی ارگانونو تی راجی کول غره دی چه پریکل پری وکدی.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي، مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اتومي وسلو لپاره په کارېږي ښایي د ترهګرو لاسونو ته ولویږي. د دغه ډول ګواښونو د څېړلو او مخنیوي لپاره تېره ورځ په واشنګټن کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځني سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سریاعظم شینزو ابي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هې سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټویو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي، ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوي دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه، د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هېوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
او اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. په فراه ولایت کې د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز په داسې حال کې پرانیستل شوی چې په دغه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. پرون د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیل ولایتونو خلکو ګډون کړی و. جمی چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک سلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشت ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلې او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر تیره ورځ د کرغستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې کړي دي. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي ټیم د شلوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دې لوبې فاینل ته ووت. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ او هلته ولولئ. دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ته رسو. عموماً په دې وخت کې موږ یو کلی زرغږونه ډرامه وړاندې کوو. له یاده مو باسئ چې وروسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زرغږونه.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ د دې لپاره ورغلي وه چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی، داد مستو پسر لای دی، خود زمین را پاته دا ټوخای دی، دا پرنجای دی، داد مستو پسر لای.
رحم دا خدای دادا، تا په ډیرو سندرو ویلو غوږونه راته کانه کړه. پسر لای خو په نور راغلی، خو په تحت روس هم ژمی دی.
نو چې سندرې ونه وایم نو څه وکړم؟ زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی. ما ته خو یو څو شېبې کاغذ پران راکئ کنه.
راشه خدای دادا، واخله زما کاغذ پران جکه.
دادا ژوندې بدمشه بیا هم سعید، واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای دادا، ژمی لاړ ته اوس هم ټوخېږي، زکام شوی
همداسې خو ښکاري، ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجېږي.
ازرو دی بدمشه سعیده، کم یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به را سره زکام شي، سا مې تنګیږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده، دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي؟
اوس دې نو سیل کوه جمی.
خدای دادا ته څه کوې؟ زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی آزاد بشي.
خدای دادا اوس به دې خوښ شم.
روزی دشا ملنگا، آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی. سعیده، دالوگه خوله که چه ازیاد شو، پستو ده بیخی نخلی. دا که دا سوی طول نمخ که با ما شمان ناروغشی.
لو بابا بس کو، در ده ده بطه خواتا بلار شو، او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بدلوگه کوی. هغه د مشرانو د ناستی خبر هم باید ورته وکړو.
هو خدای چې په یاد شو سعیده، مانه خو بیخي هیرو. خدای داده تم زی.
نه نه ژوده بدمشه،
زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم در سره راکته
کړه.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختیږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو. خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده، یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو، کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها، ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خرطو قالب نشي پورته کولی، او هر یوه یې په قطارونو خښتې موهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعید یم او دی جمیل نومیږي، همدې کلي کې اوسیږو.
زما نوم عبدالسلام دی، د دې بټۍ مالک یم.
ښه، ډېر ښه. څنګه دی کاروبار دی؟
ښه دی، وینئ نو دا دې کارګران کار کوي.
دا خو کوچني ماشومان دي، دوی ته کارګر وایي.
ماشومان څه کوي؟ کار ته یې وګوره. ښه، څه خدمت درته وکړم؟ خښتې مې پکار دي.
نه نه، یو دوه کلمې خبرې درسره لرو.
ووایې څه خبره ده؟
وروره، کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته اوس په دې کلي کې اوسیږي.
ښه نو څومره خبرې کوئ؟ زرلښتې، تا ویلي وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې.
مورې، انلا نه، املا.
ښه نو هر شی چې دی هماغه وایم. زر یې ووایه چې زړونه مو په قرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
ګل پری، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلي وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري. هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه و نمرې.
زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده. شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی د لیورې ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره، پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تر ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه گلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر اوسې زرلښتې.
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم. اوس تاسو کولی شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زرلښتې. کوم کتاب به ووایو؟
یو دی اخلي پخلي کتاب دی، او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، هماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما ته هر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوي.
تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله.
نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده، د بټۍ څښتن هم همدلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یې دا خو په دې معنا نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کیدای سوال ته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایده، تا جب سړی یې، موږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور چې خپل ماشومان کار ته ولېږو.
غوث الدین کاکا، هره ستونزه د حل لاره لري.
ستاسو ستون ځان د حل خلاره لري کته و غواړي
خا جمیل جان داس یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب
غوث الدین کاکا خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدای شي او نه د ننه په خپل اویلوي کې د کلی ټول خلک ناروغ شول
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي هر ځای کې همدغسې ده نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي
غوث الدین کاکا زړه دې بدمشه د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلطه دوا واخیستله
خاب د سلام خانه اوس ته څه پکې وایې یوازې زموږ خبرې اورې او کتم څه وایې
زه څه وایم هر څوک حق لري چې کار وکړي ما هم په خپل ځمکې پیسې لګولې تا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دي راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم
کاکا جانا داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي دلته پښتنه شته قانون شته
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې جمیل جانا
څنګه دې جرم نه دی کړی عبدالسلامه چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي جزا هم درکول کېږي
زه لاړم نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نشم اورېدلی
زه دې بدمشه جمیله دا سړی خو د زور خبرې کوي ولسوالۍ کې به عرض وکړو دا سړی خو په خبرو پوه نه شو
نه خدای دادا یو متل دی وایي ها غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه
په سترګو کاکا
خیر وسي
زه بدمشه بیخي ضعیف شوی کولای شي تر کوره لاړ شي
هو لاړم
السلام علیکم جنو څنګه یاست
وعلیکم السلام
شکر خیو
دادی انجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسې
هو مخکې دوی راغلي دي خو زموږ نه به وروسته لاړې شي دوی دې خپل ګاډي کوي
زه به مې منګی له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده
ولې خیریت خو به وي څه ده دې بیړه ده
خیریت دی نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خوري
ګلالۍ هغه زما شنه بنګړۍ چې و ته غلی شه چې شفقت ورسه وایي خدای مهربانه دی شفیقې په هرې چرې پسې رڼا وي
قربان دې شم نفیسې زوی مې بې ګناه دی انشاءالله چې خلاص به شي زه نو لاړم نفیسې
نجونو زه لاړم خوشحاله اوسئ په مخه دې ښه ودنه شفیقې ځم ځم یو ځای راغلی یو ځای به ځو ځم لاړم نجونو تاسو خپل منګي زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ
ښه ترورې په خیر لاړه شې ګلالۍ څه فکرونه کې ډوبای یې ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل
نه لرې وما کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې ته پوه شوې
نه ته ولې پوه نه شوې ګلالۍ ته خپله دلته فکر دې چیرته دی
یو څه پوه شوم ویل یې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي
ښه خیر هر څه چې کېږي په خیر دي وي ګلالۍ راځه چې ناوخته شو دا ګاډې دې هم درسره وړې
نه څه کوم زه چې ځو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث خو ګومینوالو تر نو بجو پریزما یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ نیک هیلی ومني درنو اوریدونکو تاسو په دې ونیو کې د ځوانانو پر رول د ډرامې تمثيل او بحث اوري ځوانان چې د افغاني ټولنې لنیمای ډیره برخه جوړوي څنګه عملاً د بدلون په ساحه کې راښکار شي څنګه ځوانان کولای شي چې په خپل سیمو کې د بدو کارونو د مخنیوي او د ښو کارونو د هڅولو سبب شي دا او داسې ډېرې نورې پوښتنې ستاسو اوریدونکو د ململ نظر په نننې خبرونه کې ځوابو په خبرونه کې را سره د افغانستان ځوانانو د ټولنیز مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر عبدالودود افغان دی او تاسو اوریدونکو د 0999
که منګه وای چې ځوانان په ټولنه کې د اړوندې ټولنې د پرمختګ د ملا تیر جوړی نو دا به مبالغه نه وي. سړی په لنډه کې دا خبره کولای شي چې ځوانان د یوې جغرافیې د ټولنیز ژوندانه په ټولو اړخونو کې کارنده څرګندېدلی شي، که دا سیاسي ډګر وي، که دا اقتصادي ډګر وي، که دا اجتماعي ډګر وي او که دا فرهنګي ډګر وي. که چیرې موږ د اقتصادي ډګر په ارتباط باندې سره خبرې وکړو، ویلی شو چې د یو هیواد د یو ولس د اقتصادي څرخ هغه د ملا تیر ځوانان جوړولی شي. یعنی دوی کولای شي چې د یو هیواد د یو ولس اقتصاد په پښو باندې ودرې. په همدې ترتیب سره که د سیاسي ډګر په ارتباط باندې سړی فکر وکړي، سړی یعنی دا ادعا کولای شي چې ځوانان په یو جغرافیا کې د سیاسي سمسمکی د ملا تیر جوړول شي. په همدې ترتیب سره که په فرهنګي ډګر کې سړی خبرې کوي عین مسله ده، که په اجتماعي ډګر کې هم سړی خبرې کوي عین مسله ده. خو که خدای مکړه سړی داسې وایي چې د ځوانان په مغه رقم سره چې د ټولنې د مثبت ارخ جوړونکی قشر ده، خو کدی په سمه باندې سازماندهی نشي، دغه مسله برعکس هم کېدلی شي. نو په دې ارتباط باندې ضرور ده چې هغه اړوند جوړښتونه چې په یو جغرافیه کې یا په یو ټولنه کې د بیلابیلو اړخونو د نظم د ټینګېدو مسولیت ور په غاړه ده، نو دا هم د دوی مسولیت ده چې افغان ځوانان په دغه هیواد کې د سمسمکی په طرف باندې
بالکل موږ دواړو برخو کې مثالونه هم لرو. د لوبو له ډګره زموږ د کرکټ او د فوټبال ټیم تاسو نمونه یاد کړي چې دوی ښه استازیتوب کولی شي، ورسره بیا د مخدره موادو په استعمال کې ډېر زیات ځوانان بیا افغانانو ته بیرته یو بد نوم ورکړی دی.
بالکل ما مخکې همدغه خبره وکوله که ووایو چې انساني ژوند یوه سکه خو دوه مخه ده، همدغسې یو مسله ده. که چیرې سړی په سمه لاره باندې لاړ شي، نو سړی هغه د انساني ژوند دغه عالي مدارج ته رسېدلی شي. خو که چیرې یو انسان په بدو لارو باندې سم شي، نو سړی بیا ویلی شي چې هغه د حیوانیت لارو ته دوی سم شوي دي. نو په همدې ترتیب سره چې د سپورت په ډګر کې د مونږ د کرکټ اتلانو د افغانستان نوم په نړۍ کې ټول ته ورپېژند او د افغانستان بیرغ د نړۍ په سطح باندې ورپوه، نو په همدې ترتیب سره د مخدره توکو په ارتباط باندې متاسفانه په افغانستان کې دغسې مشکلات هم را جوړ شوي دي. او د دغو مشکلاتو پړه یوازې د ځوانانو په غاړه باندې نه ده، نو د مخدره موادو مسله دا یو ډېره غټه مسله ده. او په دې ارتباط باندې
خبرې کړي دي 0999235540 او 0995 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. لومړی اوریدونکی د افغان په نامه له کابل نه زموږ سره دی. مهرباني افغان صاحب، زموږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام.
یو انسان چې خپل ځان د ځوانانو په باره کې بیخي په هر چوک په هر ځای کې دی، له هر ځوان سره بېلابېل ولا او د ځوانانو مشکلات اخلي. او افغان صاحب یو الله تعالی دې ته عمر ورکړي، افغان یو بل رقم انسان.
تاسو هم تخلص افغان دی، همدې خاطر مونږ انتخاب کړی دی چې انشاءالله دی
بل پښتنه ته. افغان صاحب زمونږ تاسو په ولسمو کې زمونږ تاسو په دولت نه کوي او په دې خاطر باندې ځوانان ورو په ورو نشي توکو ته بېکارۍ ته د خارج ته تګ دا ټول د دولت په غاړه ده دا مسئله
خرابېږي. ډېره زیاته مهرباني افغان صاحب ستاسو نظر او بېرته افغان صاحب ته راجې کوو. یو بل اوریدونکی مخلو مهرباني ورور تاسو هم ځان معرفي کړئ کوم ځنه ماړي کې نیولې. بلې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي راډیو د ستاسو اړیکه زموږ سره د مهرباني خبرې وکړئ. د ځوانانو پر رول خبرې کوو. ځوانان څنګه کولی شي په ټولنه کې عملاً د بدلون سبب وګرځي، د بدو کارونو څخه مخنیوی وکړي؟ د دوی پر رول خبرې کوو. بلې
هغه ځوانان کولی شي په دې ټولنه کې کار وکړي چې هغه د اسلام د ارزښتونو څخه خبر وي. د اسلام د ارزښتونو خبر وي نو هغه به کومه پرمختیا وي.
ډېر مهم نظر و همداسې ده. خیر اوسې. یو بل اوریدونکی مخلو مهرباني ورور تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، خبرې وکړي. هغه ګورم بالکل زما سره مخامخ خبرې کوي مهرباني. د خوست څخه بخیر راغلی مهرباني. موضوع دې اخیستې ده اتمن. لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ، موږ سره د تلیفون له لارې خبرې وکړئ. ښه، دا اوریدونکي خبرې نه کوي. افغان صاحب د ځوانانو پر رول باندې خبرې وشوې. مخکې مې یو افغان ورور راته اړیکه نیولې وه، وایي پاملرنه کمه ده. چې کله پاملرنه کمه شي نو طبعا ستونزې ځوانانو ته ډېر راجع کېږي. ځوانانو خپله وړتیا ښودلې ده خو په مجموع کورته پاملرنه کمه ده که نه؟ اول نه دوی لټي شروع کړي، وروسته پاملرنه ورپسې کمیږي.
د افغان صاحب نه نړۍ مننه. زه به دومره تکړه نه یم خو یو مسله ده چې هر انسان باید په دې عقیده چې دی یوازې د ځان لپاره پیدا نه ده، بلکې د ځان تر څنګ د نور لپاره هم پیدا ده. که چیرې موږ دا غواړو چې په خپل شخصي ژوند کې د یو آرامتیا لپاره ورسیږو، او یا که موږ غواړو چې زموږ کورنۍ ژوند دې سم وي، نو د دغه سم ژوند د جوړېدو په خاطر باندې موږ یو سالم چاپیریال ته ضرورت لرو. او دغه سالم چاپیریال هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې موږ باید اجتماعي شو. په دې معنی چې ځاني تړاونه باید وځي په هغه ډول سره چې موږ د ځان سره مستقیم تړاو منلی، د کورنۍ سره مستقیم تړاو منلی، د اجتماع سره هم باید
تړاو باید
تړاو ومنو. نو کله چې یو نفر د اجتماعي ژوند په ارتباط باندې یو ګام پورته کوي، دا د یو مسؤلیت په اساس باندې دا په چا باندې احسان هم نشي کولای. یعنی کله چې انسان د خپلې اوږې نه د یو مسؤلیت د کمولو په ارتباط یو ګام دی، دا په دې معنی چې د خپله وظیفه ترسره کړي. دا زه هیله مند یم چې په افغانستان کې ټول ځوانان دغسې یو فکر په خپل ذهن کې را ژوندۍ کړي چې دوی یوازې د ځان لپاره نه بلکې د ټولو لپاره پیدا دي. ښه، دلته یو مسئلې ته اشاره وشوه چې ځوانان ته په درانه سترګه نه کتل کېږي. متاسفانه یو بد دود چې په افغانستان کې حاکم ده او دغه دود د کورنۍ شروع شوی ده او بالاخره سیستم ته مورننوتی ده، هغه دا ده چې ځوانان همیشه دوی ته په وړو کې فکر کتل کېږي او دوی همیشه ریټل کېږي. اوس ګوره، موږ تاسو ټول سره شاهدان یو چې که په کور کې یو ځوان د یو مسلې په ارتباط باندې یا د یو مسلې د حل په ارتباط باندې ولو که څومره ښه نظر هم ولري، نو هغه ته وایي چې نه تکیه ته ځوانې احساساتي او دا کوي. مګر دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ د خپلو ارزښتونو ته په سپکه باندې وګورو. موږ خوشبختانه افغانان په بیلابیلو برخو کې خپل ارزښتونه لري، او همدغه ارزښتونه دي چې افغانان د نړۍ له نورو ملتونو څخه جلا کړي دي او د دوی لپاره یو هویت وربخلی ده. یو د دغو ارزښتونو نه دا ده چې په افغانستان کې همیشه د مشرانو لپاره د ځوانانو په ذهن کې د احترام مسله ډیره زیاته پیاوړې ده، او په دې باندې موږ فخر کوو. همیشه په مشرانو باندې مشرانو ته باید درناوی وشي او د دوی احترام باید وشي. خو کله چې دلته د نشئی توکو مسله را یاده شوه، نو واضح خبره ده چې د نشئی توکو په ارتباط باندې مسؤلیتونه هغه څوک چې په دې باندې روغ دی هغه ته دا مسؤلیت ورمتوجه ده چې ځان په نشئی توکو باندې اخته کړی ده. په همدې ترتیب سره دغه کورنۍ ته دا مسؤلیت ورمتوجه ده چې دی هغه دغه چاپیریال مخه نه دی نیولی چې فار مثال دی په هغه چاپیریال ته په ورتګ سره یا هغه مسایل ته په ورتګ سره دی په نشئی توکو باندې اخته شوی. په همدې ترتیب سره بیا تر ټولو غټ مسؤلیت حکومت یا په ټوله کې دولت ته راجع کیږي چې دوی په دې باندې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې په نشه یي توکو د ځوانانو د روږدېدو د مخنیوي داسې پروګرامونه عملي کړي چې نه یوازې دغه روږدي په نشه یي توکو دغه روږدي کسان تداوي کړي، بلکې په نشه یي توکو د نورو ځوانان د روږدېدو مخه ونیسي.
بلې، موږ ځینې بېلګې لرو. په پکتیا کې یو ځوان تاسو کړی و، هغه خیمې ته راوتی و، ډوډۍ نه خوړله، چې بدل باید ونخیستل شي که نه. زموږ په ټولنو کې بدل اخیستل کېږي، یا جنګونو په مقابل کې بیا مړی کېږي، یا لوړ ولور اخیستل کېږي. داسې ډېر بېلګې لرو، نشه موادو استعمال، چاپېریال ساتنه. په ډرامه کې ورته بحث وشو. په مجموع کې ځوانان په کومو برخو کې کولی شي بدلون راوستلی شي چې دوی لیواله وي او دوی کولی هم شي؟
یو ورو چې مخکې زنګ وهلی دا د اسلام مسله چې یاده کړه، ګوره خبره بیخي واضح ده چې د اسلام دغه هر حکم د انساني ټولنیز ژوندانه د نظم په ارتباط باندې یوه لاره ده. که چیرې موږ واقعا په اسلامي ارزښتونو د خپل ورځنۍ چارې د خپل د ژوند چارې سنبال کړو، هیڅکله موږ د ستونزو سره نه مخ کیږو، ځکه د اسلام د غار حکم د بشري ژوند او د خیر دپاره ده، د انسان د خیر دپاره ده. په دې کې ډېرې سترې فلسفې پرتې دي. نو که موږ غواړو چې ځان د ستونزو نه خلاص کړو، په همدې ترتیب سره د لستونزو د ځان د خلاصېدو په خلاصېدو سره خپل دغه جغرافیا او د خپل ولس د ستونزو نه خلاص کړو، مهمه دا ده چې موږ باید خپل اسلامي ارزښتونو ته ډېر زیات
هغه ورور
په دې باندې باید موږ خپل ژوند سنبال کړو. نو بل پات شو دا خبر مخکې ما ویل چې دلته موږ
کوم بدلونونه راوستلی شي. ما پوښتنه دا وه، افغانصیب خو یو اردن کې اخلو، بیا تاسو ته راځو. د خپرونې وخت بیخي کم دی. نبی الله توخی را سره د زابل نه اړیکه نیولې. توخی صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي. ډېر په خیر وشو.
السلام علیکم. سلام
علیکم. وعلیکم السلام. ډېر په خیر راغلی، مننه. خیر اوسې.
مننه کوم. نبی الله توخیم د زابل له لارې درغنده ولسوالۍ کې شیدان کې دی اوسېدم. نبی الله توخیم همدا چې بل غوښمه در سره پاړي کې تاسو سلام په احترام وایم. تاسو د میلمه غږونه مې شاورم. ډېر خدمتونه یې د ځوانانو په باره کښې کړي دي. اوس پوښتنه همدا ده چې اوس که موږ وګورو، موږ تاسو په افغانستان کښې تقریبا په سلو کښې 40% ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي. که چېرې ځوانانو مهمیت مشرتوب همدې ته فکر وکړي، تر څو زموږ ځوانانو ته همد واوسي دغه دغو نشه یي توکو یعنې روغتونونه ورته جوړ شي، مبسونه ورته جوړ شي، نو دا به د ځوانانو یو لوی شي دا په ټولنه کښې را شي. ستاسو نظر پرې غواړم. د خدای
نبی الله، په دې اړه مونږ خبرې کړې دي. انشاءالله بیا به مونږ کوم چارواکي هم په مېلمه کوو، خبرې به کوو. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې د خپرونې وخت ډېر کم دی، حتمن دی منتظر دی. وبخښې چې منتظر پاتې شوې، لطفا خبرې وکړئ. بلی، زمونږ سره اړیکه وصل ده اوس، که خبرې کوئ. دا اوریدونکي خبرې نه کوي. پوښتنه همدا وه، افغان صاحب نبی الله یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، خو موږ مخکې هم خبرې پرې کړې دي او بیا به هم خبرې کوو. ځوانان کوم بدلونونه راوستلی شي؟ ما ځینې بېلګې درکړې، کوم د کومو لیوالتیا شته په افغانستان کې
ځوانان؟ ما مخکې ویل چې په ټولو اړخونو کې دوی بدلون راوستلی شي او د بدلون د راوستو وس لري. مونږ د ارزښتونو تر څنګ ځینې داسې دودونه هم متاسفانه لرو چې هغه نه اسلامي اړخ لري او نه هم د مونږ دپاره ګټې لري. اوس فرض کړه لکه په بادو کې د ورکړې مسله چې تاسو یاده کړه، صحیح ده چې تر یو حده په د مربوطه کسانو تر منځ د
ډېر زیات
منازعاتو مخه نیولی شي، مګر دا د حل لاره نه ده. که د لنډ مهال دپاره دوی د منازعاتو مخه په دې باندې نیسي، مګر د اوږده مهال دپاره حتی کېدای شي ډېرې غټې غټې دښمنۍ سره را جوړې کړي. نو په همدې ترتیب سره که چېرې ځوانان وغواړي دغه اوس کومې سیاسي ناخوالې چې په دې وطن کې دوی د دغه سیاسي ناخوال د حال په ارتباط باندې ډېر زیات ګټور پرېودل شي. دلته د ځوانانو د ادارې مسله هم چې یاده شوه، متاسفانه حکومت یا په مجموع کې دولت داسې یو څه پالیسي نه لري چې هغه دې په افغانستان کې د ځوانانو د ظرفیتونو د لا غوړېدا دپاره زمینه مساعده کړي.
افغان صاحب، تا ویلې چې کولی شي هر کار، فکر کوئ چې مشران ورته دا اهمیت ورکوي چې دوی دې کارونو ته پرېږدي تر څو ټولنه د کوم ستونزو سره چې مخ دغه مخنیوي وکړي؟
ها، زه چې کوم خبر کوم دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې دغه ټول مشران به په دغسې یو مرض باندې اخته وي،
خو متاسفانه داسې ورته زمینه برابره ده؟
نه، متاسفانه اوس زمینه نه ده مساعده. حکومت هم د پروګرامونو داسې کاري چې دوی په دوی هېڅ کله په افغانستان کې ځوانانو ته د یو مهمې ملي موضوع په سترګه نه دي کتلي، فقط دوی همیشه په دې فکر باندې دي چې څنګه ځوانان خپلو نامشروع اهدافو ته د رسېدو په لار کې د سون توکي په توګه ترې استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره که چېرې په کورنۍ کې سړی خبر وکړي، نو واضح خبر ده چې د کورنۍ مشران همیشه د دې سره علاقمند دي چې د دوی ځوانان د دوی اولادونه باید په سمو لارو باندې سر وسي او بالاخره دوی ښه تحصیل وکړي. سړی په لنډه کې ویلی شي چې حکومت یا دولت د ځوانانو د مسایلو په اعتبار باندې ډېر پاتې راغلی په افغانستان. ډېره
زیاته مهرباني افغان صاحب، دا چې څه کول پکار دي په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې مونږ غږیږو. مننه ستاسو له حضور نه. نو خپرونې وخت پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، ستاسو لږ اړیکه مو واخیستې، خو کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. حتمی درته په راتلونکو خپرونو کې خپرو او د ډرامې د لا ښکلا لپاره ورڅخه استفاده کوو. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. بله خپرونه ستار فروغ وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. تر نیم ساعت خبرې مطالب لري.
تشکر.